مشال راډیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. په دې خبرونه کې زه ګل ایاز او ملیحا امیرزاده درته هرکلی وایو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم درخورو. ونیس پروګرام جمهوریت کې به په خیبر پښتونخوا کې د بلدیتي انتخاباتو د ارزښت په اړه د کارپوهانو خبرې هم واورئ. خو لومړی خبرونه له ملیحا میرزاده نه.
السلام علیکم ته ټول اول د خبرونو سټکی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د کاشغر گوادر لار بدلولو پر ضد د پاکستان پارلیمان مخې ته د احتجاجي ناسته اعلان کړي. په گوادر کې پولیسو په یو کور د چاپې پر مهال شپږ ژوبل یمنی وګړي خوشي کړي دي. او په برېټانیا کې تیره ورځ سره انتخابات وروسته ښکاري چې د وزیر اعظم محافظه کار ګوند بیا په واک کې پاتې شي. تفصیل د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د روانې میاشتې پر 12مه نیټه به د پښتونخوا اسمبلی ټول غړي د گوادر کاشغر لار بدلولو پریکړې پر ضد د پاکستان پارلیمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. نوموړي دا اعلان بیګا په اسمبلی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلیماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړ. د ویل د پاکستان وفاقي حکومت وایي ځینې خلک سازش کوي، حالانکه اصلي سازش مرکزي حکومت کړی دی.
سازش خو دوی کړی دی چې د لارې روخ یې بدل کړی دی، دا شی خو دوی لنجمن کړی دی. که خپل اصلي لاره برقرار ساتلې شوې وي نو دی کې به هیڅ لنجه نه وي. زموږ غوښتنه دا ده چې په زړه لاره دی دا منصوبه سرته ورسی چې دا صوبه هم ترقی وکړي.
خټک پر وفاقي حکومت تور پورې کړ چې له پښتونخوا ګیس او بجلی اخلي خو دوی ته د دوی حقونه نه ورکوي. د پاکستان وفاقي حکومت د لار بدلولو تور ردوي. د بلوچستان گوادر پولیس وایي له یو کوره یې شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشي کړي چې په زنځیرونو تړل شوي وو او په بدن یې د تشدد نښې وې. د سیمې پولیسو یو مشر امام بخش بیګا مشال ریډیو ته وویل دا کسان یې تېره ورځ په نوې آبادۍ کې هغه مهال خوشي کړل چې دوی د حاجي لوکمان په نوم د یو کس د نیولو لپاره پر یو کور چاپه ووهله. دوی وویل له یمنو وګړو یې پلټنې پیل کړي دي چې کله او څنګه گوادر ته ورغلي وو او څومره موده یې د حاجي لوکمان په بند کې تېره کړې ده. امام بخش زیاته کړه چې لوکمان د نشه یي موادو چاکبر دی او لمودې راهیسې پولیس پلټه کې دي. په کوزدیر کې د جماعت اسلامي اعزاز الملک صوبایي اسمبلی 15 نویمې حلقې پر څوکۍ ضمني انتخابات ګټلي دي. د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه نوموړي د تېرو ورځې په انتخاباتو کې 13,098 رایې ترلاسه کړې دي. په انتخاباتو کې د عوامي نېشنل ګوند خان بادر د 16,322 ووټونو په ترلاسه کولو دویم راغلی دی. د کوزدیر د 15 نویمې حلقې څوکۍ هغه مهال خالي شوې وه چې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق سینیټر وټاکل شو. د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره جوړه کمیټي وایي د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونه د دوی د حقونو لپاره هغسې غږ نه پورته کوي لکه څنګه چې پکار وو. د دې کمیټې مشر ملک نثار علي خان بیګا مشال ریډیو ته وویل دوی له ټولو سیاسي ګوندونو سره جرګې وکړې خو نتیجه یې نه لرله.
سیاسی پارٹی چې څومره دي کاغه پښتون قیادت ته کا مذهبي قیادت ته کاغه پاکستان قیادت ته د ټولو سیاسي ګوندونو سره مونږ جرګې کړې دي خو زمونږ خبره زمونږ په غلې ول باندې نه ده راخستلې شوې لکه څنګه چې هغوی ته پکار وه. ګیله مونږ ته د دې خبرې لري چې مونږ هم پښتانه یو، مونږ مسلمان هم یو، مونږ د پاکستان یو.
په پښتون مېشتو سیمو کې نفوذ لرونکي ګوندونه د کډوالو ګیلې مني خو وایي دوی تر خپل وسه د شمالي وزیرستان له کډوالو سره مرستې کړې دي. خبرونه د مشال ریډیو ناوره. د کندوز امنیتي چارواکي وایي نن سهار په عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي چې پکې 8 بهرنیان دي. د کندوز امنیه قمندان جنرال عبدالصبور نصرتي نن مشال ریډیو ته وویل ګڼي سیمې یې له وسلوالو پاکې کړي دي او دا چې په امام صاحب او ګل د تیپې کې عملیات روان دي. د ده په خبره په عملیاتو کې 29 وسلوال ژوبل هم دي. نصرتي البته د وژل شو 12 وسلوالو پېژندګلوي په اړه څه ونه ویل. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویل. یو افغان چارواکي وایي چې د پاکستان له پولې سره نږدې د افغانستان په کونړ ولایت کې یو امریکایي ډرون برید اوه وسلوال وژلي دي. د ولایت پولیسو مشر عبدالحبیب سید خیلی وایي چې د مئی پر 9 نیټه په شوې برید کې د وسلوالو ډله په نښه شوه چې په سیمه کې د تیر یو کال نه فعالیتونه لرل. د نوموړي په خبره د یادې ډلې مشر سره د خپل زوی او نورو کسانو وژل شو. د یاد برید په وخت اوه واړه کسان په موټر کې روان وو. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. سعودي عرب ویلی په یمن کې د 15 ورځنی اوربند پیلولو ته چمتو دی چې هغو میلیونونو خلکو ته بشري مرستې ورسول شي چې شخړې ګواښلې دي. تېره ورځ د دې اوربند وړاندیز د سعودي عرب د بارنو چارو وزیر او د ده امریکایي سیال جان کری په ګډه وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف ویلي د یمن حوثي یاغیان به سخت او درون قیمت ادا کوي، ځکه چې یاغیانو د سعودي عرب په سرحدي سیمه کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل. د ائتلاف ویان برید جنرال احمد اسیری وویل د سعودي عرب حفاظت د ائتلاف او سعودي ازواکونو لپاره تر ټولو مهمه ترجیح ده. تېره ورځ په برېتانیا کې تر انتخاباتو وروسته داسې ښکاري چې د هیواد د وزیر اعظم محافظه کار یا کنزرویټیو ګوند د راتلونکو 15 کالو لپاره بیا په اقتدار کې پاتې شي، که څه هم کېدی شي په غوڅ اکثریت سره رای ترلاسه نه کړي. د بی بی سي لخوا ترسره شوې نظر پوښتنه ښایي چې د ډیوډ کیمرون ګوند د پارلمان د ولسي جرګې په 650 چوکو کې 316 ترلاسه کړي. له دې سره کیمرون ته د لیبرل ډیموکراټانو سره د خپل اوسنی ائتلاف ساتلو په شمول حکومت جوړولو لپاره نورې لارې لري. د کیمرون د بریا به دا معنی وي چې برېتانیا ممکنه ده په 2 کالو کې دننه په اروپایي اتحادیه کې د شمولیت یا نه شمولیت په هکله له ریفرنډم سره مخامخ شي چې مخکې ژمنه شوې ده. د نظر پوښتنې له مخې مخالف لیبر ګوند له مایوسوونکې نتیجې سره مخامخ دي چې د سختې سیالۍ د اټکل باوجود یې یوازې 299 سیټونه ترلاسه کړل. د لندن د ښاروال بوریس جانسن په خبره کې چیرې دا نظر پوښتنه سمه ثابته شي، نو دا به په واضحه توګه د محافظه کارانو بریاوي او د لیبر ګوند لپاره به خرابه ورځ وي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه استاذ پام را ګرځو د کرنت صوبایو او د موسم حالت چې رابعه اکرم خان یې وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو ریال په 19.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 19.50 روپۍ او په 28.10 روپۍ او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ پېښور، بنو او کویټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت کې او کم 30 او کم نه کم 40، بنو کې 30 او 20 او کویټه کې 40 او 19 وي.
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې ملیحه میرزاده وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com، دارس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی، لوستلی او اوریدلی هم شئ. د پاکستانی او افغان مشرانو له یو بل سره وروستۍ ملاقاتونه آیا د کابل په اړه د اسلام آباد د پالیسۍ بدلون ښکارندویه کوي او کنه؟
میرے
خیال میں ایک سوچ میں بھی تبدیلی آئی ہے اور ایک عزم بھی ہے. شمالی وزیرستان کٹوالوی پاکستان سیاسی گندنو د دوی د حقونو لپاره غږ نه دی پورته کړی، خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند وای پورا هڅه یې کړی دی.
پښتونخوا پارٹی په یو پروګرام کې، په یو مجلس کې، په یو جرګه کې، په یو رسمي ځای کې دوی کړی نه دی.
په جمهوریت اخبارونه کې مو په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو ارزښت موضوع څېړلی.
یا وړې وړې مسلې چې کوم د خلکو د ژوند سره روزانه تعلق ساتي، دا به په بنیادي په لوکل په مقامي لیول باندې چې دا حکومتونه حل کوي.
شننې او تبصرې هم د خبرو له مشال راډیو سره. کډمره دونکو تاسو ته مشال لړی خبرونه ته غوګیده. خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای د روانه میاشتې پر 12 نیټه به د پښتونخوا اسمبلی ټول غړي د قاشغر گوادر لار بدلولو پریکړه پر ضد د پاکستان پارلمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. نو موړي د اعلان بیګا په اسمبلی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړو. خټک ویل ته پاکستان وفاقي حکومت وای چې په هغه هیواد کې د چین پانګونې په لړ کې ځینې خلک د سازش خبره کوي، خو د دې په اند لومړی سازش وفاقي حکومت په خپله کړی دی. نور تفصیل لا پی خبره د غلام غوس په رپورت کې.
وزیر اعلی پرویز خټک د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې اعلان وکړ چې د صوبې د ټولو سیاسي ګوندونو پارلماني جرګې دا فیصله کړې ده چې د سه شنبه په ورځ به د صوبې د حقونو لپاره او کاشغر گوادر لاره کې د بدلون په ضد به د پښتونخوا د اسمبلی ټول غړي په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. مونږ ټول به د سه شنبه په ورځ په پښتونخوا هاوس اسلام آباد کې سهار 10 بجې راجمع کیږو او د هغې ځینه به د لاریون په شکل کې ځو او د قومي اسمبلۍ مخې ته به کینو چې زموږ احتجاج ټول هیواد ته ورسي. مونږ له مرکز هیڅ هم نه راکوي. ګیس زموږ اضافي دی، بجلی زموږ اضافي ده او پټرول هم زموږ اضافي دي، خو زموږ نه خپل حق په زور اخیستلی کیږي. ده وویل چې د کاشغر گوادر لارې د بدلولو په اړه د بلوچستان او پښتونخوا صوبو د اندېښنو په لړ کې مرکزی حکومت وایي چې په پاکستان کې د چین د سرمایه‌کارۍ په لړ کې ځینې خلک سازش کوي او د کاشغر گوادر د منصوبه لنجمنه کول غواړي، خو پرویز خټک زیاته کړه چې اړومبه سازش مرکزی حکومت په خپل کړی دی چې د دې منصوبې لارې غلا کړې ده. سازش خو دوی کړی دی چې د لارې روخ یې بدل کړی دی، دا شی خو دوی لنجمن کړی دی. که خپله اصلي لاره برقرار ساتلی شوی وی نو دی کې به هیڅ لانجه نه وي. زمونږ غوښتنه دا ده چې په زړه لاره دی دا منصوبه سر ته ورسي او په اکنامیک زونز یا اقتصادي خارګوټو کې دی یو په هزاره او بل په ډیره اسماعیل خان کې جوړ کړی شي چې دا صوبه هم ترقی وکړي. وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې پارلماني جرګې دا فیصله هم کړې ده چې کچېری د وابډې محکمه د صوبایي اسمبلۍ د ممبرانو په وینا د لوډ شیډنګ او خرابو ترانسفارمرو ستونزه نه هواروي، نو بیا به د صوبې پولیس د وابډې د ودانو او دفترو څارنه نه کوي. که وابډه د بجلۍ د غلا مخه نه نیسي نو موږ به د دوی نه خپل پولیس واپس واخلو. د پارلماني مشرانو جرګې دا فیصله هم کړې ده چې د نوي ترانسفارمرو ګودامونه دي سیل کړی شي او دوی به تر ټولو اول د اسمبلۍ د غړو د حلقو ترانسفارمري ورکوي. وزیر اعلی پرویز خټک د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ د واکمن او مخالف ګوندونو په ټولو غړو غږ وکړو چې د صوبې د حقونو لپاره او کاشغر گوادر لاري د بدلون په ضد په اسلام آباد کې د 12 مئی په احتجاجي ناسته کې دي په ګڼ شمېر کې ګډون وکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
قدرمنوندو تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی ده. بلوچستان گوادر پولیس وایي له یو کور یې شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشی کړی دي چې په زنجیرونو تړل شوي ول او پر بدن یې د تشدد نښې وي. د سیمو پولیسو یو مشر امام بخش بیګا مشال لړۍ ته ویل دا کسان یې په نوې آبادۍ کې هغه مهال په یو کور کې وموندل چې دوی د حاجي لقمان په نوم یو د یو کس د نیولو لپاره چاپه ووهله. نوموړی زیاتوي چې له یمنی وګړو یې پلټنې پیل کړي دي چې کله او څنګه گوادر ته ورغلي ول او څومره موده یې د حاجي لقمان په بند کې تیره کړې ده. تفصیل د خدای نور ناصر په رپورټ کې.
د گوادر ښار د پولیسو ثانی مشر امام بخش د جمعرات او جمعې په منځنۍ شپه د ټلیفون پر کرښه مشال راډیو ته د دې پیښې په اړه داسې وویل: د قتل په یوې مقدمه کې یو کس چې حاجی لقمان نومیږي پولیسو ته مطلوب دی. زموږ پولیسو ته د نوې آبادۍ په یوه کور کې د هغه د موجودګۍ اطلاع ورکړل شوې وه، خو کله چې موږ په دې کور چاپه ووهله نو خپله لقمان خو په تېښته کې بریالی سو، لکن له دې کور څخه موږ شپږ تنه یمنی وګړي چې لاسونه او پښې یې په زنځیرانو تړل شوي وې په لاس راغلل، چې په بدن باندې د زخم ژور نشانونه هم شته. د گوادر پولیسو یاد مشر وایي له لومړنیو پلټنو داسې ښکاري چې دا یمنی وګړي لقمان د نشه یي توکیو په کاروبار کې نیولي او هم یې پرې تشدد کړی دی. خو د ده په خبره له دې راخوشي سب یو یمنیانو څخه یې پلټنې پیل کړې چې وروسته تر پلټنو به یې دقیق معلومات له رسنیو سره شریک کړي. خپله لقمان د نشه یي توکیو په نړیوالې منډې کې لوی نوم لري او له مودې راهیسې همدا کاروبار کوي چې له ډېره وخته پولیس ورپسې دي. او دا چې دا کسان مو هم نن راخوشي کړي نو له دوی څخه هم پوښتنې ګربېژنې روانې دي چې تر هغه وروسته به دا څرګنده شي چې اصل لامل یې څه دی.
د ویل ورده چې د بلوچستان له نورو سیمو سره سره ګوادر بندر له ډېره وخته د نشه یي توکیو د قاچاک او په غیر قانوني توګه اروپا ته د تلونکو وګړو یوه مهمه لاره ګڼل کېږي. خو دا لا هم تر اوسه څرګنده نه ده چې دا یمنیان له کومې لارې ګوادر ته راوړل سوه او څومره وخت یې دلته د تښتونکو په منګولو کې تېر کړی. خدای نورناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال راډیو ته تاسې غوږ. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل تیر ماښام په راولپنډۍ کې د پاکستان له فوج مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلی دي. د پاکستان فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر په بیګانی بیان کې ویلي دواړه فوجي مشرانو له یو بل سره د ترهګرۍ پر ضد جګړې په اړه خبرې وکړې. تفصیل ریاض مساخیل نور.
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې یا آی ایس پی آر لخوا جاری شوی مختصر بیان کې ویل شوی دی چې افغانستان کې د امریکایي فوج کمانډر جنرال جان اف کیمبل د زیارت پر ورځ ماښام فوجي سر دفتر پینډه کې د پاکستان فوج د مشر جنرال راحیل شریف سره ولیدل. د دوران د دواړه خیزاز لخوخه په چارو، خپل منځي مرستو او د پولو په انتظام او افغانستان کې په امنیتي صورتحال خبرې وشوې. مشال ریډیو د دغه ملاقات او پاکستان امریکې ترمنځ د جاري مرستو په حق له د دفاعي چارو د کارپو او پروفیسر ډاکټر حسن عسکری نه تپوس وکړو. نو دوی چې تیره سموده کې د دواړو ملکونو تعلقات په خکې دوه راغلي، خو بیا هم بعضې اختلافات په خپل ځای موجود دي او دا قسمه غونډې د دغه اختلافاتو ختمولو یا کمولو لار هوارولی شي. دوی چې ترهګرۍ د مختلفو قسمونو لپاره چې کومې پالیسۍ دي په هغې اوس هم د پاکستان امریکې ترمنځ اختلافات شته او د دې دورې مقصد هم دغه اختلافات ختمول دي. لکه پاکستان غواړي د پولې هغې غاړې نه د وسلوالو حملې ودرولی شي، داشان امریکا پنجاب کې میش وسلوالو په ضد کاروي غواړي. نو دا هغه معاملې دي چې پر اختلافات موجود دي، خو د دې باوجود خپل منځي مرستو کې کمی نه دی راغلی. د امریکایي کمانډر ترڅنګ پرون ماښام د آسترالیا خارجه وزیر میرمن جولی بشپ هم د جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړې دی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته تاسې وګه. قدرمنو اوریدونکو، پاکستان یو ځل بیا ویلي چې په افغانستان کې د امن او جوړجاړې لپاره خپلې هڅې کوي. تیره ورځ د غونیزې خبري غونډې پر مهال د بارونو چارو وزارت وایان قاضي خلیل الله ویل اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د رستو خبرو هرکلی کوي. البته شنونکي وای پاکستان وینا خو کوي، البته تر وسه پورې په عمل کې سند لیدل شوی. تفصیل د ریاض مساخیل پر رپورټ کې.
د زیارت پر ورځ ماسپخین د خارجه دفتر ودانې کې اونیزې خبري غونډې ته د خطاب دوران د خارجه دفتر نوی ویاند خلیل الله قاضي وی پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتي او مفاهمتي عمل هرکلی کوي، هغه که په ملک دننه وي او که د ملک بهر، او د غلړ کې چې پاکستان څومره کولی شي خپل مرستې به کوي. د زیاته کړه د پاکستان حکومت گاونډي ملکونو سره د امن په پالیسۍ عمل کوي، ځکه چې گاونډ کې امن وي نو د دې اثرات به په ټوله منطقه پریوزي. دی وایي
پاکستان وزیر اعظم نواز شریف منطقه کې د امن لپاره یو نظر لري او دا چې گاونډ کې امن وي. نو د دغه نظر په رڼا کې موږ خپل پوره کوشش کوو چې د افغانستان امن لړکی خپل مرستې زیات کړو. موږ افغانستان کې د افغانستان د خوښې مطابق امن او مذاکراتي عمل هرکلی کړی دی او دغه لړکی چې زموږ نسونه کېږي خپل مثبت کردار ترسره کوو او موږ به دا پالیسي مخ په وړاندې بیایو.
آیا واقعی د افغانستان پاړه د پاکستان پالیسی بدله شوی او د دوونو ملکونو ترمنځ اعتماد بحال شوی دی؟ په دغه اړه مشال ریډیو د سیمیزو چارو د کارپو او خبريال رحیم الله یوسف زینه تپوس کو. نو دوی چې هر څوک د شمالي وزیرستان اپریشن ستاینه افغانستان او امریکا کړی دا، خو بیا به هم د اعتماد مکمل بحال کې وخت لګی. د زیاتوی
ما پشل باندې خبرې خو ډېرې کیږي او د خلوص اظهار هم کیږي، خو عملی کارونه نشته. خبرې ډېرې دي او څنګه چې اشرف غنی جوړ کړم دا خبره کړې وه خپل لمبي ویناګانو کې چې خبرې ډېرې وشولې خو اوس عملي کار پکار دی. زه فکر کوم چې یعنی امکانات خو څه نه مخکې نه زیات دي. اړیکې د حامد کرزی په وخت کې ډېرې خرابې وې، اوس ډېرې ښې شوې دي. هغه مکمل اوس پورې غنایتداري نه ده ختمه شوې. پاکستان ګوري چې افغانستان بس کوي، امریکا بس کوي، ناټو بس کوي، افغانستان ګوري چې پاکستان بس کوي.
د خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان خلیل الله قاضي وې چې راتلونکي سو اونو کې وزیر اعظم نواز شریف هم د کابل دوره کوي، خو د دې لپاره لانیټان نه د ټاکل شوی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسې غوږی. قدرمن اوریدونکو، په دې رسو کې د پاکستان سیاسي او فوزي مشرانو کابل ته سفرونه وکړل چې مخې د اړیکو خو کولو او امنیت په څنګه کې د همکارۍ پراخول دي. په دې لړ کې د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداري هم کابل ته لاړ. پوښتنه دا ده چې آیا د پاکستان سیاسي مشران به په دې وتوانېږي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې ښې کړي او که څنګه؟ د دې جواب په دې رپورټ کې اورو. خو د یو دمې وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې په سموده کې پیچلې شوې وي، خو د کارپوهانو په خبره په افغانستان کې د نوي ملي یووالي حکومت راتلو او د پیښور د دسمبر 14 خونړۍ برید وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د نورو وختونو پرتله ښې شوې دي. د پاکستان یو شمېر سیاسي او فوزي مشران د کابل دوري کړي او په دې لړ کې وروستۍ دوره د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري وه. په کابل کې د سیمه ییزو چارو کارپوه امرالله امان وایي چې دواړه هیوادونه یو شان ستونزې لري، نو باید د دې د لمنځه وړلو لپاره په ګډه ګامونه هم واخلي. دته په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي مشرانو دوري ښه نتیجې رابرسېره کولی شي. د زیاته کړه
داسې بدلون مخکې کېدلی شي چې عملي بڼه ونلري. یو حسن د نیت ده او یو حسن د عمل ده. نیت دواړه خواته شته ګمان کوم، او په دې باندې باور لرم چې دواړه خواته نیت ده. د عوامو نیت دلته ښه نو اوس عمل دی چې باندې وکړي. کله چې د عملي بڼه یو شی ونلري او عملي شکل ونلري هغه د دنیا به یو شی.
افغان کارپو امرالله امان وویل که څه هم د پاکستان سیاسي مشرانو د کابل سفر یو ښه ګام دی، خو په دې کې د دغه مشرانو د صلاحیتونو او واک خبر هم ده. بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ییزو چارو کارپو تلت مسعود وایي چې د پاکستان او افغانستان مشران کوشش کوي چې اړیکې ښې کړي، او د دې ثبوت دا دی چې له ډېرې مودې راهیسې د یو بل پر ضد بیانبازي نه کوي. د پاکستان سیاسي او فوزي مشران له افغانستان سره د اړیکو په اړه د یو شان دریځ د پوښتنې په جواب کې تلت مسعود وویل
زما پان په دې کې هیڅ شک نشته، په دې کې مبالغه هم نشته چې د پاکستان سیاسي او پوځي مشران په دې کوشش کې دي او خواهش هم لري چې د دواړو هیوادونو تعلقات ښه شي. دا د دواړو هیوادونو په ګټه کې هم دي. زما په خیال په سوچ کې هم بدلون راغلی دی او یو عزم هم موجود دی.
کارپو تل مسعود زیاته کړه چې د دې هر څه بنیادي وجه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پاکستان سره ښې اړیکې بحالول دي، او د دې ترڅنګ د پاکستان سیاسي او فوزي مشران هم له افغانستان سره ښه تعلقات ساتل غواړي.
دا مشال ریډیو ده.
تیر خبرونه کې تاسو اوریدل یو تازه خبر مو درکړی چې په گلګت بلتستان کې یو هلیکاپټر هنګامي ناستا یا لینډینګ کړی دی چې پکې د غیر ملکیانو په شمول د دوو پایلټانو د وژل کېدو رپورټونه ورکړل شوي دي. نور تفصیل به د دې پیښې تازه تفصیل به له اسلام آباد د مشال اړې خبریال ریاض مساخیل نه اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. ریاض مساخیل ستړي مشي. په تیر خبرونه کې هم تاسو تفصیل راکړی او کدار ته وایي چې تاسو سره تازه تفصیلات څه دي د هلیکاپټر د راغورځېدو د پیښې په اړه؟
جی بالکل، دغه چې کوم د گلګت دا پیښه شوې ده د اوس نه لږ سات وړاندې چې کوم د پاکستانی پوځ ویان د میجر جنرل آصف سلیم باجوا هغه په دې کې د دوه پایلټانو او د څلورو غیر ملکیانو په ګډون د شپږو کسانو د مرګ پخلی وکړو. په دغه وجل شوي په دغه مړو کسانو کې د پایلټانو علاوه د ناروې او د فلپاین هغه سفیران چې کوم دي هغه شامل دي، او ورسره د ملیشیا او د انډونیشیا د سفیرانو چې کومې کورودانی دي نو هغه هم دغه مړو کې شامل دي. دغه رنګ د هالند او د پولند چې کوم سفیران دي هغه پکې زخمي جوړ شوي دي. خو ورسره چې کوم زمونږ د گلګت بلتستان د یو حکومتي لوړ پوړي سره د اوس نه لږ سات وړاندې زما خبر وشوي نو هغه ما ته وویل چې زه دغه د پیښې ځای ته روان یم، او د هغه د وینا مطابق چې پیښه کې نه کسان هغه مړه شوي دي، خو هغه سره لا په دغې حوالې سره نور تفصیل نه و چې په دغه مړه شوي کسانو کې څوک شامل وو. او دا هم دا یاد دی وی ګولیاس چې دغه ځای کې دا چونکی د سیلګری ځای دی او دغلته د چیر لفټ د پرانیست د ستوره کې دا یو چیر لفټ جوړ شوی، او دا ټول مختلفو ملکونو سفیران او دغه رنګ
ریاض دار ته یو ځل بیا تاسو نه دا پوښتنه ده چې د فوز ویان په دې پیښه کې د څومره کسانو د وژل کېدو تصدیق کړی دی؟
د پوز ویان چې کوم دی هغه د شپږو کسانو تصدیق کړی دی چې په هغه کې دوه پایلټان دي او په نورو څلور غیر ملکي ملکیان چې کوم دي په هغه کې د ناروې او د فلپاین سفیران او د غرنګ د ملیشیا او د انډونیشیا د سفیرانو کور ودانی دا څلور چې کوم دي د خارجي د هم په دې کې عمل شوی دي. وزیر اعظم نواز شریف چې کوم دي هغه دغه چیر لفټ پرانستې د پاره هم دغه ته ورتلو هغه په لار کې چې هغه ته د اطلاع ملو شو او د غرنګ هغه بیا د هغه را واپس شو د چې کوم پیښه کې جوبل کسان دي نو د هغې د درملنې لپاره هدایت جاری کړ او وی ویل په گلگت کې بیا د خلکو علاج نه کیږي نو په سمدستي توګه دغه خلک بیا اسلام آباد ته او د پنډي سی ایم ایچ اسپتال ته ورسول شي.
ریاض تاسو بیا هم د دې پیښې په اړه تفصیلات لپاره راځو. ډیره مننه تاسو نه خوشاله آباد اوسئ. کدمن ودونکو استاسه پام دی بل رپورٹ په لور را ګرځوم. د شمالي بوزستان کډوالو مشران وای د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو د بیکور کړو شو لپاره هسي غږ نه دی پورته کړی لکه څنګه چې پکار بو. د ګوندونو مشرانو یو پلو د کډوالو ګیلي پر ځای بولي خو بل پلو دا وکوي چې تر خپل وسه یې د دوی لپاره هسي کړی دی. په عین وخت کې د شمالي بوزستان د کډوالو مشرانو د پاکستان حکومت ته د روانې میاشتې تر شلمې وخت ورکړي چې خپل کلو کورونو ته دی د ستنولو د پلان ښکاره کړي کنه نو دوی به په احتجاجونو لاس پورې کړي. بوریوال کاکړ نور تفصیل سره.
د شمالي وزیرستان د بیکور کړل سو خلکو د ستونزو هوارولو او د هغوی د بیرته ستنولو لپاره جوړ سوی کمیټي وای سیاسي او مذهبي ګوندونو د کډوالو لپاره هغه څه ژغ نه دی پورته کړی لکه څنګه چې پکار و. د یادې کمیټې مشر ملک نثار علي خان مشال راډیو ته وویل د پاکستان ټول ګوندونه په قبایلي سیمو کې مفاد نه لري نو ځکه د کډوالو لپاره د پام وړ هلې ځلې نه کوي.
سیاسی پارٹی چې څومره دي کاغه پښتون قیادت ته کا مذهبي قیادت ته کاغه قومي د پاکستان قیادت ته د ټول سیاسي ګوندونو سره مونږه جرګې کړې دي خو زمونږه خبره زمونږ په غلې ول باندې نه ده راخستلې شوې لکه څنګه چې هغه ته پکار وا ګیله مونږ ته د خبرې دري چې مونږ هم پښتون یو مونږ مسلمان هم یو مونږ د پاکستان یو نو په پاکستان کې په لیدرې نمونه باندې سیاست هم کیږي دلته کې د پارلیمنت هم د لیدرې درې نمونه باندې منتخب کیږي نو د درې
د ګوندونو مخکشان یو پلو د کډوالو ګیلې پر ځای بولي او بل پلو وایي چې دوی تر خپل وسه له کډوالو سره هم مرستې کړې دي او هم یې د هغوی لپاره ژغ پورته کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وویل کېدای سي چې دې بې کوره کړل سو خلکو ته د دوی د ګوند هلې ځلې نوې روښانه سوي خو د ده په وینا دوی خپله هڅه کړې ده.
مون په دې باندې دوه ځلې چې کوم دی نو هلته کانفرنس وکړو. حقیقت دا دی چې دا اواز هله خلکو ته ښکاري چې حکومت په هغې عمل وکړو خو چې کوم د دې خدمت په کارو او کوم د دې ضرورتو هغه حکومت کړي نه دي او حکومت چې کوم دی نو هغه توجه دوی ته نه ده ورکړې. هم زموږ مرکزي حکومت زموږ صوبایي حکومت اوس مونږ ډېر هم د دې سره سل ځل ملګرتیا کوو خو مونږ به حکومت ته وچي دا کار وکړه لکه دا په پرسنل کیپیسیټي کې مطلب دی چې ته یو خاندان هم سرته نشي رسولی.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د خیبر پښتونخوا مخکش مولانا ګلنصیب مشال ریډي ته وویل چې د دوی ګوند د قبایلي مشرانو په غوښتنه د پښتنو سیاسي مشرانو یو غونډه وکړه او د دوی ژغې تر حکومت ورسوي.
جمعیت علما اسلام په دغه حواله باندې د تمامو پښتنو مشرانو یو غونډه وکړه په خبر کې د هغې په هلې ځلې فریاد د کډوالو واورېد او هغې نه بعد یې بیا د حکومت سره په دې باور کې کلکې او مضبوطې خبرې کړې دي او انشاءالله چې د دغه جرګې په نتیجه کې بعد کډوالو تمام مسایل چې دی دا سرته ورسي.
د پاکستان پیپلز ګوند مخکش رحیم داد خان بیا په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې د دوی ګوند هم له دې کډوالو سره مالی مرستې کړې دي او هم یې پر بیلابیلو فورمونو د دوی ژغ پورته کړی دی.
بارہ 13 روپو چې کوم دی مونږ سامانونه میډیسن یو شی بل شی اغستو او دوی ته ور رسولو سو میاشتې چې کوم دی نو دغه فیلډ هاسپیټل چې ته به چې کوم دی روزانه بیماران راتلو زموږ مرکزی لیډرانو په سټیټمنټس ورکړي خاص کر هغه مرا کار نه دی کړی دی حکومتونو چې څونه پکارو.
د پښتونخوا ملي او ګوند مخکش سنیټر عثمان خان کاکړ مشال راډیو ته وویل چې د ګوند مشرانو یې پر هر ځای کې د بیکور کړل سوو قبایلي وګړو لپاره ژغ پورته کړی دی خو د ده په وینا د پاکستان میډیا همداسې د دوی هلې ځلې لپاره غورځولې دي لکه څنګه چې قبایلي ولس هیر کړی دی.
دا زمون خبر سے پارلیمنٹ کی ویسی یا پو سینٹ کی ویسی یا پو قومی اسمبلی کی ویسی یا تو جنوبی پشتونخوا مانا پشتون مرو سرے صوبے پا اسمبلی کی ویسی یا پو بل جائے کے مرو کو میڈیا نہ رائے بگی دا خیال سے یار پشتونخوا میں لاؤں پارٹی پر بے باندھے چپ دا یا خاموش دا یا توجہ نستا پشتونخوا پارٹی پہ وہ پروگرام کی پہ وہ مجلس کی پہ وہ جلسہ کی پہ وہ رسمی ځای کی دوی کری نے دی
خو د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل سو خلکو د کمیټي مشر ملک نثار علی خان وویل دوی له ټولو ګوندونو غوښتنه کوي چې د پاکستان پر حکومت او پوځ په ګډه فشار واچوي چې بې کوره کړل سوي خلک ژر تر ژره خپلو سیمو ته ستانه کړي او له هغوی سره هلته ټولې اړینې مرستې هم وکړي.
بریوال کاکړو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کول قدمونه ودونکو وخت شوی د ماسپښین یو نیمه بجه مایک سوارما ملی حمیرزاده ته چې د تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د روانې میاشتې پر 12مه نیټه به د پختونخوا اسمبلی ټول غړي د گوادر کاشغر لار بدلولو فیصلې پر ضد د پاکستان پارلیمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. نوموړي د اعلان بیګا په اسمبلی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړ. د بلوچستان گوادر پولیس وایي له یو کوره شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشي کړي چې په زنځیرونو تړل شوي او په بدن یې د تشدد نښې وي. د سیمې پولیس یو مشر امام بخش بیګا مشال ویډیو ته وویل دا کسان یې تېره ورځ په نوې آبادۍ کې هم مهال خوشي کړل چې دوی د حاجي لقمان په نوم د یو کس د نیولو لپاره په یو کور چاپه ووهله. د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره جوړه کمیټي وایي د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونه د دوی د حقونو لپاره هغه څه غږ نه دي پورته کړي لکه څنګه چې په کار وو. په کوزیر کې د جماعت اسلامي اعزاز الملک د صوبایي اسمبلی 95مې حلقې پر څوکۍ ضمني انتخابات پټلي دي. د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه نوموړي د تېرې ورځې په انتخاباتو کې ذاتې رایې ترلاسه کړې دي. دویم نمبر باندې د عوامي نېشنل ګوند خان بهادر دی. د کندوز امنیتي چارواکي وایي نن سهار یې په عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي چې په کې 8 بارنیان دي. د دوی په خبره په عملیاتو کې 9 وسلوال ژوبل هم دي. البته د وژل شوو بارنیو وسلوالو پېژندلو لپاره څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو په دې اړه لاس نه دي ویلي. یو افغان چارواکی وایي چې د پاکستان له پولیسو نږدې د افغانستان په کونړ ولایت کې یو امریکایي ډرون بې دوه وسلوال وژلی دي. د سوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. سعودي عرب ویلي په یمن کې د 5 ورځنی اوربند پیلولو ته چمتو دی چې هغو میلیونونو خلکو ته بشري مرستې ورسول شي چې شخړې ګواښلي دي. تېره ورځ د دې اوربند وړاندیز د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر او د امریکایي سیال جان کیری په ګډه وکړ. تېره ورځ په برېټانیا کې تر انتخاباتو وروسته داسې ښکاري چې د هېواد د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون محافظه کار یا کنزرویټیو ګوند راتلونکو 5 کالونو لپاره بیا په اقتدار کې پاتې شي.
ملیح امیرزاده بچی د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف ته دې خبرې گردان کړي چې د پاکستان او چین د ترقۍ په لار کې خندان به هیڅ برداشت نه کړي. ادارې ته وزیر اعظم نواز شریف ته خبرې پر وړاندې کې لیکي چې د پاکستان او چین ترمنځ ښې او مضبوطی اړیکې دي او هم په دې وجه چین پاکستان ته د اقتصادي راهداري د منصوبې لپاره 46 ارب ډالر ورکوي، د کومې چې مثال په دنیا کې نشته. د ادارې په وینا چې ځینې خلک نه غواړي چې د چین او پاکستان ترمنځ ښې اړیکې او د دواړو ملکونو ترمنځ خندان پیدا کوي او د دوی خلاف سازشونه کوي. ادارې عزت وی چې د پاکستان حکومت لبا په دې سازشونو نظر ساتل پکار وي او د دې سره سره به د دې سړک جوړولو لړکی د بلوچستان او خیبر پختونخوا تحفظات هم لرکول وي چې دارنګ دا منصوبه په خشن سرته ورسي چې ورسره به پاکستان د ترقۍ په لور روان شي. بل پلو ایکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې 13 ورځو کې کابل کې راپارېدلې خلکو فرهنده نومې یوې پیغلې باندې اول تشدد دود وکړو او بے ورتا اور لگولو، خو وروستو عدالت کې دغه خبره ثابته شوه چې ټول تورونه بے ځایه وو او فرخنده بے ګناه وه. درې مخکې لیک چې عدالت دغه کیس کې 4 کسانو ته د مرګ او 8 کسانو ته 16 کاله د قید سزا واوروله او نور 18 کسان یې د ثبوتونو د نشتوالي په وجه بری کړل او دا ټول کسان د هغه وخت د جوړ کړې شوې ویډیو په ذریعه وپیژندلی شو. البته په ډیوټۍ ولاړ 19 پولیس والو خلاف هم فیصله تیار ده چې دوی ولې دغه کسان ته تشدد نه نه منې کول او د دوی خلاف فیصله به راتلونکي څو ورځو کې واورولی شي. اداریا اخیر کې لیکي په پاکستان کې هم اکثره داسې قسم پیښې رامنځته شي چې د تشدد په ذریعه باندې بې ګناه خلک ووژل شي، خو که قانون نافذ کوونکي ادارې خپل کار په سم ډول ترسره کړي نو ورسره د یو شمېر پیښو مخنیوی ممکن دی. نو اوس چې د افغانستان عدالت لخوا کومه فیصله راغلې ده، دا ښایي چې افغانستان د ترقۍ په لار روان دی او دا یو ښه علامت دی. باید چې پاکستان کې هم د دا قسمه پیښو د مخنیوي لپاره هم دا قسمه غوره ګامونه پورته کړل شي او په انصاف اډانه فیصلې وشي، نو هله به ممکن شي چې په پاکستان کې هم دا قسمه د تشدد ډکې پیښې ختمې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. له پاکستان خبریدونکي ډان او رسمانی په خپله لیکنه کې د امریکا د کانګرس څیړنیزې ادارې هغه رپورټ څیړلی چې پکې ویل شوی امریکا له سیمې د خپلو ځواکونو له ایستلو سره پاکستان ته وسلې ورکړي دي. په نیویارک ټایمز او رسمانه کې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د خبرو پر موضوع بحث کړی دی. د دواړو لیکنو مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
له پاکستان خبریدونکو ډان ورسپانه لیکي امریکا له سیمې د خپلو ځواکونو له ایستلو سره پاکستان ته 44 جنگي الوتکې، 950 روزنیز جیټ الوتکې او 340 اویا بکتر بند ګاډي ورکړې دي. دا خبره د امریکا کانګرس څیړنیزې ادارې کړې ده. دا اداره د امریکا کانګرس لپاره رپورټونه جوړوي او وایي دا وسلې امریکا په عراق او افغانستان کې کارولې وي او اوس یې پاکستان ته منتقلې کړې دي. دې وسلو ته اضافي دفاعي سامان ویل کېږي چې امریکا یې تر استعمال وروسته ملګرو هیوادونو ته ورکوي. ډان ورسپانه وایي په وسلو کې له فضا کې نخه ویشتونکي 1500 توغندي، بمونه او د لیزر ټکنالوژي سامانونه شامل دي. پاکستان د دې وسلو ترلاسه کولو لپاره امریکا ته شاوخوا 1500 میلیونه ډالر هم ورکړي دي. د ائتلافي هیوادونو ملاتړ فند په لړ کې امریکا پاکستان ته شپږشت هلیکاپټر او د هغو د مرمت سامانونه ورکړل چې قیمت یې 215 میلیونه ډالر جوړیږي. ډان ورسپانه زیاتوي پاکستان له امریکا نور پوځي سامانونه هم اخلي چې پیسې یې څه پخپله ورکوي او څه یې د امریکا لخوا د بهرنیو پوځونو د ملاتړ له صندوقه ورکول کېږي. نیویارک ټایمز ورسپانه وایي په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ خبرې مهم پرمختګ دی. پر دې سربیره چې امریکایي پوځیانو په افغانستان کې له یوې لسیزې زیاته موده تېره کړه، خو دا لا پخوا ظاهره وه چې د افغانستان د مسئلې هواري لار سیاسي جوړجاړی دی. د نړیوال سازمان په ګواښ په مرسته جوړې شوې دا خبرې اترې نارسمي وې. په دې کې طالبانو او افغان حکومت له یو بل سره مستقیم بحث ونه کړ، ځکه چې هغو کسانو چې پکې برخه واخیسته پر دې ټینګار وکړ چې د افرادو په توګه په شخصي ډول دا خبرې کوي. ورځپاڼه وایي افغان ولسمشر اشرف غني باید وستایل شي چې د دې خبرو عملي کېدل یې باوري کړل، خو اصلي معنادار عمل به هغه وخت وي چې طالبان او افغان حکومت په رسمي ډول مستقیمې خبرې وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي په دې نارسمي خبرو کې ځینې پرمختګ ګونه وشول، لکه دواړه خواوې سلا شوې چې طالبان باید په دوحې کې دفتر خلاص کړي چې په راتلونکي کې پکې د روغې خبرې وشي. دوی پر دې هم سلا شول چې د افغانستان آئین یا اساسي قانون و باس ته پرانیزي، او طالبانو اشاره ورکړه چې دا غوښتنه ښایي نوره ونه کړي چې تر هغو به خبرو ته نه تیارېږي چې له افغانستانه پاتې بهرني ځواکونه هم وتلي نه وي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
قدرمنو په کندوز کې امنیتي چارواکي وایي نن سهار یې په عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي چې پکې اته بهرنیان دي. د قندوز امنی قمندان جنرال عبدالصبور نصرتی نن مشال اړتیا ویل ګڼې سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي. نور تفصیل د اجمل ارین په رپورټ کې ورو.
د کندز د امنیت قمندان جنرال عبدالصبور نصرتی وویل چې دولتي ځواکونو د امام صاحب په ولسوالۍ کې 9 کلي لکه د قرغزو، قطربلاق او یو شمیر نورې سیمې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړي دي. نصرتی زیاته کړه چې د کندز ښار پورې اړوند دوی همدارنګه د اوتمانزویو، تلوکه، دمشاخ، الچین سیمې هم د وسلوالو مخالفینو له حضور څخه تصفیه کړي او هغوی پر شا تمبولې دي.
گسترده مشترک آغاز شده در حدود 5 نفر.
فدی عملیاتو که 15 تن وسلوال مخالفین وژل شوی چې پکې 8 تن خارجي ادبا هم شامل دي، همدارنګه 9 تن وسلوال مخالفین ټپیان شوی او 2 تن زموږ سرتیری هم ټپیان شوی.
ګورتپا او اطراف ګورتپا خوشحالي شده.
هغه زیاته کړه چې له دوی سره د سیمې یو شمیر جهادي قمندانان هم د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف په دې عملیاتو کې ګډون کړی دی او لا هم تصفیوي عملیات د کندز په امام صاحب ولسوالۍ او ګلتیپي سیمې کې جریان لري. تر اوسه پورې وسلوالو مخالفینو د دولتي ځواکونو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړ ته تاسو غوږی قدمونه اوریدونکو، د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په هغه هیواد کې د بشري حقوقو فعالانو د وژل کېدو موضوع څېړلې ده. د ورځپاڼې د مقالې سرلیک دی دا ښه خلک څوک وژني. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي، کله هم چې داسې یو کس وژل شي نو د هغه خلکو هغه دردونه بیا تازه شي چې تر دې مخکې هم د دې ډول فعالانو د وژل کېدو له کبله ورته ورسېدلي ول. بوریوال کاکړ د لیکنې له لنډې سره.
دان روزپانه د مقالې په فایل کې لیکي چې په دې وروستیو کې د مدني ټولنې غړي په یو شمیر شهرونو کې راغونډ سو او د خپلو اتلانو لکه پروین رحمان، راشد رحمان او سبین محمود پر ظالمانه مرګونو ویر وکړ. ورځپاڼه لیکي پوښتنه دا ده چې آیا واکمنو د دې ویر کوونکو غږ واورېدی او کنه. ورځپاڼه لیکي له کلونو راهیسې د پاکستان له خلکو سره د ښې حکومتدارۍ په نامه ټوکې سوې دي. د ورځپاڼې په لیکنه چې کله هم د بشري حقونو مبارز ووژل سي نو د هغوی د امنیت ساتنې ذمهوار کسان یوازې په بیانونو کې ووایي چې په درو او یا اوو ورځو کې به دا وژونکي ونیول سي. ورځپاڼه زیاتوي چې د چارواکو له دې بیان وروسته مطبوعات هم د خپلو خبرونو په سرټوکو کې ووایي چې حکومت دا ویرونکې پیښه ډیره جدي اخیستې ده، خو بیا حکومت او مطبوعات دواړه دا هر څه له پامه وغورځوي. ورځپاڼه لیکي چې د بشري حقونو د وژل سوو مبارزینو د مرګ مقدمې له هغه وروسته پرېښودل سي چې کله د هغوی د وژنې دا جرم په داسې یو چا پورې وتړل سي چې له پولیسو سره په مقابله کې ووژل سي. ډان ورځپاڼه لیکي چې کله هم په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره یو کارکوونکی ووژل سي نو د هغو د ملګرو هغه زخمونه او دردونه بیا تازه سي چې تر دې وړاندې د نورو همکارانو د وژل کېدو له کبله ورسېدلي وو. ورځپاڼه د داسې وژل سوو کسانو نومونه اخلي او پوښتنه راپورته کوي چې آیا سبین محمود چا ووژله، راشد رحمان چا وواژی، ارشاد مستوي او دې ته ورته نور کسان چا ووژل. د مقالې لیکوال آی ای رحمان پر مخ لیکي چې آیا د نظر اختلاف لرونکي هغه بلوڅان، پښتانه او سندیان څوک وژني چې بیا یې خراب کړل سوي مړي په ویرانو کې پراته وي. لیکوال زیاتوي چې کله سابین محمود د ورکړل سوو بلوڅانو په اړه د یو پروګرام تر جوړولو وروسته ووژل سوه نو ریاست په مطبوعاتو کې د خپلو ساتلو کسانو په خوله وویل چې نوموړي ته له مودې راهیسې دړکې ورکول کېدې. د لیکوال په خبره دا د ریاست ذمهواري ده چې سابین محمود او داسې نورو کسانو ته دړکې ورکوونکي نیولي وای او خلک به په دې ډیر مطمئن سوي وو. مقاله لیکي تر څو چې ریاست په دې لړ کې خپلې ذمهواري نوې پوره کړي تر هغه وخته به خلک پر دې مجبور وي چې په خپله پرېکړې وکړي، بیا که هغه سمې وي او که نه وي.
بریوال کاکړ چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو قدمونه ودونکو، وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکي د ورکو کړل شوو بلوڅانو لپاره کارکوونکي تنظیم وایس فار مسنګ بلوڅ پرسنز وای تر اوسه له 6000 څخه زیات بلوڅان ورکړل شوي دي چې پکې له 6000 څخه زیات مړي موندل شوي دي، خو د بشري حقوقو نورې ادارې د ورکو کړل شوو شمیر سلګونه ښایي. د لیکنې نورې برخې د یو دمې وروسته.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د ورکو کړل شوو کسانو په اړه مبارزه کوونکي ماما قدیر ته پروګرام جوړول یو خطرناک کار دی. د بشري حقوقو کارکوونکي درې اویا کلن ماما قدیر ته د مرګ ګواښونه ورکول کیږي. نوموړي ته بلنه ورکوونکي هم له ګواښونو سره مخامخ دي. په دې رسو کې د کراچۍ پوهنتون هغه غونډه وځنډوله چې نوموړي ورته وینا کوله. ورځپاڼه لیکي چې ماما قدیر بلوڅ له 2009 کال راهیسې د ورکو کړل شوو کسانو د موندلو په مخه مبارزه کوي. که څه هم پاکستان د اسلامي اورپکو پر ضد د جنگ لپاره مشهور دی، خو له 2006 کال راهیسې په بلوچستان کې د آزاد خیاله بلتون پالو پر ضد عملیات کوي چې د فوج په وینا د هند مرسته ورته ترلاسه ده. ورځپاڼه لیکي چې په بلوچستان کې د امنیت چارې له فوج سره دي او په دې کې د ولسي حکومت ونډه ډیره کمه ده. ورځپاڼه د بشري حقوقو د سازمان په حواله لیکي چې په دې جګړه کې امنیتي ځواکونه مشکوک بلتون پالو او د هغوی سیاسي ملاتړ کوونکي نیسي او بیا یې مړي موندل کیږي. بلخوا د بشري حقوقو آزاد سازمانونه په بلتون پالو تورون لګوي چې د نورو صوبو مزدوران او استادان وژني. ورسپان لیکي چې د مقدیر کمپاین د دې خبرې ښکارندویه کوي چې د بلوچستان په مسله بحثونه رحمدود کړل شوي دي. ورسپانه د ناول لیکونکي محمد حنیف په حواله لیکي چې مقدیر بلوچستان کې د بشري حقوقو مسلې ته یو نوې بڼه ورکړې ده او ځینې عناصر نه غواړي چې د دې خبرې نورو خلکو ته ورسیږي. وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې په ټلویزیون فوس پلو او سیاسي مرکو کې په مقدیر د غددار او د غیر ملکی ایجنټ تورونه لګول کیږي. ورسپانه د مقدیر له خولې په مقاله کې لیکي چې کله هم د ورکو کړل شو کسانو عکسونه او د ځوانانو مخونه ګوري نو حوصله نوره لوړه شي. په ځینو وختونو کې ټوله ورځ یوازې ناست وي خو د دوی په خبره یوازېتوب نه محسوسوي. ورسپان لیکي چې د مقدیر وایس فار مسنګ بلوچ پرسن سازمان د شمیرو تر مخه 20,000 نه زیات بلوچستان ورکړل شوي دي او په دې کې له 2000 کال راهیسې د 6,000 نه زیاتو کسانو مړي موندل شوي دي. خو بیا د بشري حقوقو نور سازمانونه دغه شمیره په سلګونو کې ښایي. ورسپانه د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن په حواله کې چې په 2014 کال کې 109 کسانو د لا درکه کېدو اسناد ثبت کړي دي چې پکې د 18 کسانو مړي موندل شوي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته تاسو غوږی قدرمن اوریدونکو اوس وخت شوه دی د اونیس پروګرام جمهوریت. د جمهوریت په تیر خبرونه کې مو د سیاستوالانو له خولې واوریدل چې په خبر پښتونخوا کې راتلونکي بلدیاتي انتخابات ولې ارزښت لري او د دې په نتیجه کې جوړیدونکې ځلې تحصیل او کلیوال حکومت به څه کار کوي. په نننۍ خبرونه کې به واورئ چې بلدیاتي انتخابات په څه طریقه کیږي، دا د جمهوریت لپاره څه ارزښت لري او دا چې له ټیټې سطحې د حکومتونو جوړول د هیواد سطحي سیاست لپاره ولې مهم وي. خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل تاسو لپاره جوړوي.
په خیبر پښتونخوا کې کیدونکي بلدیاتي انتخابات څه ارزښت لري او په دې کې ولس باید ولې برخه واخلي؟ په دې انتخاباتو کې خلک څنګه برخه اخیستی شي او خلک څنګه معلومولی شي چې د ووټ ورکوونکو په لیست کې نوم شته او د انتخاباتو پر ورځ به کوم پولینګ سټیشن یا د ووټ ورکولو مرکز ته ځي؟ د هیواد د جمهوریت او سیاسي راتلونکي لپاره بلدیاتي انتخابات او بلدیاتي حکومتونه څه اهمیت لري؟ آیا دا حکومتونه له صوبایي حکومتونو سره تړلي وي او کنه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د ملګرو ملتونو له انتخاباتي افسر او د پوهنتون له یوه استاد سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو، د جمهوریت په تیر خبرونه کې مو د خیبر پښتونخوا د ائتلافي حکومت له یو غړي او دوه اپوزیشن سیاستوالانو سره د بلدیاتي انتخاباتو موضوع وڅېړله. تاسو واوریدل چې د مې پر 13 نیټه د کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو لپاره انتخاباتي کمیشن تیاری کړی دی او باید پکې ولس برخه واخلي چې په ټیټه سطحې مسلې حل شي. تاسو د درو واړو سیاستوالانو له خولې واوریدل چې دا انتخابات هم باید په سیاسي اساس یا بنیاد وشي. د اپوزیشن سیاستوال انتقاد کوي چې باید حکومت د کلیو او مالتون یا چم گاوند پر سطح هم دا انتخابات سیاسی کړي وای، خو حکومتي ائتلافي ګوندونه دریز لري چې دا لومړی ځل دی چې دوی دا انتخابات د ضلع او تحصیل پر کچ سیاسی کړي دي. د دې معنی دا ده چې یوازې د ضلع او تحصیل په کچ امیدواران کولای شي چې د سیاسي ګوندونو په ټیکټ او استازیتوب په انتخاباتو کې برخه واخلي. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې به واوري چې بلدیاتي انتخابات د ولس لپاره ولې مهم دي او خلک ولې باید پکې برخه واخلي. په دې لړ کې مو دوه مرکې کړي دي. په پېښور کې د ملګرو ملتونو انتخاباتي افسر قریش خټک وای بلدیاتي انتخابات ځکه ډیر ارزښت لري چې د دې په نتیجه کې جوړیدونکي حکومتونه به د ولس بنیادی او وړې مسالې هواروي.
زه دا فکر کوم چې دا خو په هر هیواد کې مهم دي او په پاکستان کې بلخصوص په خیبر پښتونخوا کې ډېر زیات اهمیت ځکه لري چې د مقامي حکومتونو د جوړېدو سره به د خلکو بنیادي مسلې چې دي د صفاو بو مسلې دي، د صفایي مسلې دي، د کوڅو د پخوالي مسلې او دغه شان د کې د لوبو د میدانونو مسلې دي. دا وړې وړې مسلې چې کم د خلکو د ژوند سره روزانه تعلق ساتي دا په بنیادي په لوکل په مقامي لیول باندې چې د حکومتونو حل کوي.
خټک وایي د دې انتخاباتو بل مهم اړخ دا دی چې د دې په ذریعہ به د خلکو سیاسي روزنه وشي او د راتلونکي سیاسي مشرتابه میدان ته د راوستو لار ده.
دې سره به د خلکو سیاسي تربیه وشي او
تقریبا د سولېختو زرو نوالی ته سولېختو زرو پورې خلک چې دي ښځې سړي مزدور کسان او چې کوم غیر مسلم اقلیتونه دي د هغې امیدواران به په دې کې بالخصوص د ځوانانو چې کوم زندګي ده هغه په کې ډېره مهمه ده. نو دا سبا د سیاسي قیادت دپاره د یو تربیتګاه په طور باندې به هم د لوکل ګورنمنټ کار کوي.
د ملګرو ملتونو انتخاباتي افسر قریش خټک وایي بله خبره دا ده چې د پاکستان آئین یا اساسي قانون صوبایي حکومتونو ته دا دنده سپارلې ده چې باید بلدیاتي انتخابات وکړي او بیا بلدیاتي یا مقامي حکومتونو ته د هغوی د برخې واک هم وسپاري.
په پاکستان کې خو دا په آئینی توګه باندې په دستوري توګه باندې د مقامي حکومتونو انتخابات چې دي دا په صوبایي حکومتونو باندې لازم دي. یو وفاقي حکومت په یو صوبایي حکومت او په مقامي سطح باندې به چې دی مقامي حکومتونه نو نه صرف چې دی دا سیاسي قیادت ته کې بلکې دا یو آئینی ذمواري هم ده کوم چې زمونږ په دستور کې چې دی دا لیکلې شوې ده چې دا قسم انتخابات چې دی دا به کېږي او نه صرف انتخابات به کېږي بلکې دې مقامي حکومتونه هغوی مالیاتي او سیاسي او انتظامی اقتدار چې دی دا به ورته هم منتقل کېږي. صرف تش په نوم باندې انتخابات او مقامي حکومتونه چې دی دا به نه جوړېږي.
په چهارسده کې د باچا خان پوهنتون د پښتونخوا مطالعاتو مرکز استاد محب وزیر وایي بلدیاتي انتخابات جمهوري عمل پیاوړی کوي او بل دا چې ولس د کلیو او بانډو په کچ خپل استازي لري.
په دې کې جمهوري عمل دی د هغې د مضبوطیا دپاره ډېر زیات مهم دی او په دې کې خاص کر هغو خلکو دپاره چې کوم د قومي اسمبلۍ یا د صوبایي اسمبلۍ پړاوونو ته یا د هغوی د خرچو د مخه نه ویني نو هغوی ته یو موقع میلاو شي چې په اسانه او په سوکه طریقه باندې ولس ته ځان نږدې کړي. دویمه خبره دا ده چې د ولس دپاره هم دغه مهمتیا لري چې هغې هم په کلي په سطح باندې د بانډو په سطح باندې دوی ته خپل ولسي نمایندګان میلاو شي او هغه خلک چې د دوی په وتونو یا اسلام آباد ته ځان نه رسولي او یا یې د پېښور ته ځان نه رسولي هغوی ته د دوی رسېدل ناممکن غوندې وي نو دوی ته په کلي په کچه باندې د ضلع په کچه باندې یو نمایندګي میلاو شي دوی ورته خپلې خپلې مسلې ورسولی هم شي او بیا تر څه حده د هغوی چې کوم حل ممکن وي.
وزیر وایي د صوبایي او قومي اسمبلۍ په سطح قانون جوړول کېږي چې ورسره ولس په مستقیمه توګه تړاو نه لري. البته د بلدیاتي انتخاباتو له ولس سره نیغ تړاو وي نو باید ولس په دې انتخاباتو کې په لیوالتیا برخه واخلي.
صوبایي یا په قومي اسمبلۍ په سطح باندې چې کوم انتخابات کېږي د هغوی بنیادي کار آئین سازي وي قانون سازي وي چې د قانون جوړولو سره د عام ولس دومره زیات واسطه نه وي او د دې بلدیاتي انتخاباتو یا دې د نمایندګانو یا د دې چې کوم ممبران دي د هغوی نیغ په نیغه کار دا وي چې د ولسي خدمت وي او وړې وړې چې کوم په کلیواله سطح باندې کوڅو په سطح باندې کومې مسایل وي هغې حل کول او عوامو ته سہولتونه رسول نو په دې کې باید چې ولس ډېره زیاته دلچسپي ښکاره کړي.
د ملګرو ملتونو انتخاباتي افسر قریش خټک وایي د بلدیاتي انتخاباتو په نتیجه کې به درې ډوله حکومتونه جوړیږي. دی د دې خبرې وضاحت کوي.
درې قسمه مقامي حکومتونه دي چې په لاندې سطح باندې چې دي دا په کلي یا د محلي په سطح باندې یو کونسل دی بیا د هغې د پاسه چې دي تحصیل په سطح باندې یو کونسل دی او د هغې نه بله چې دي د ضلع په سطح باندې کونسل دی. نو دا درې قسمه کونسل انتخابات چې دي دا په دې شمو مای باندې به چې خلک ووټ شي او هغه به منتخب کړي.
خټک وایي د ملګرو ملتونو پرمختیايي اداره یا یو ان ډی پی د خیبر پښتونخوا انتخاباتي کمیشن له څنګه سره مرسته کوي چې خلک د بلدیاتي انتخاباتو له نظام او د ووټونو کاغذونو له رنګونو خبر کړي.
خیبر پښتونخوا کې کوم انتخابات کې د هغه په حواله سره چې دي الیکشن کمیشن سره یو ان ډی پی چې دی هغه کار کوي او خاص کر د ووټرانو د تعلیم په حواله سره چې غوي د ووټ عمل چې دی هغه څنګه کېږي څو قسمه بلټ پیپرې وي لکه دا ډېره خو خبره ده چې کم عام وګړي دی کم چې ووټ خپل استعمالولو ته ځي چې هغه ته د دې رنګونو پته او د دې د ووټ چې کوم عمل دی د دې په بنیادي خاکه چې دی دغه په ذهن کې نو په دې باندې ورسره موږ لګیو د الیکشن کمیشن او خیبر پښتونخوا د حکومت سره کار کوو.
خټک وایي د ضلع کونسل بیلټ پیپر یا رای پاڼه نارنجي رنګ لري او د تحصیل ووټ کاغذ سرمئی رنګ لري. پاتې پنځه کاغذونه هم بیل رنګونه لري.
د ضلع کونسل ووټ کاغذ چې دی هغه د نارنجي رنګ کاغذ دی او د تحصیل کونسل لپاره چې کوم د ووټ کاغذ دی هغه سرمئی رنګ کاغذ دی. د دې یا محلے کونسل چدی کلیوال محلے کونسل پنجو امیدواروں پنج مختلف رنگونا دا ووٹ کاغذ بھی کم سے جنرل امیدوار بھی دغی دا پر بسپین کاغذی دا خزو امیدواران دا پر با گلابی کاغذی او دا کسان و مزدور امیدوار دا پر چدی دا با پیکا شین رنگی او دا جوانان امیدوار چدی دا غیر پر بزیر رنگی او غیر مسلم امیدوار چدی دا غیر پر خر رنگ کاغذ چدی دا هر یو ووٹ دا ورکولی کی
دا ملگر ملتونو انتخاباتی چارو افسر قریش خٹک وائی دری وارا حکومتون با لیو بل سر همغږی کوي او انتظامی واک او چاري به لاندینې سطح تر د ضلع کچا رسیږي.
کارونه خو ټول بیل بیل دي، خو څنګه چې په پاکستان کې وفاقي نظام دی، د وفاق او د صوبې په منځ کې په ځینو خبرو باندې کوآرډینیشن داشن د کې د صوبې د ضلع په منځ کې په څو خبرو باندې کوآرډینیشن بیا ضلع چې د هغه به د تحصیل سره کوآرډینیشن کی او همداشان د تحصیل چې دی هغه به د محلي یا د کلیوال کونسل سره چې دی کوآرډینیشن کوي. نو دا چې موږ ویلی شو چې دا د انتظامی دغه یو تسلسل دی چې د لاندې نه په بره باندې بچي.
قریش خټک وایي هر کس چې د پاکستان شناختی کارډ لري، یعنی عمر یې لږ تر لږه 18 کاله وي او په ووټر لیست کې یې نوم وي، نو په بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخیستی شي. دا به څنګه معلومیږي چې د کوم کس نوم د ووټ ورکوونکو په فهرست یا لیست کې شته او که نشته؟ خټک زیاتوي د دې لپاره باید خلک د خپل شناختی کارډ نمبر په موبایل کې ولیکي او 8300 باندې د پیغام یا اس ام اس واستوي.
د دې معلومولو طریقه دا ده چې خپل د قومي شناختی کارډ نمبر چې دی دا 8300 باندې میسج کی ایس ایم ایس کی، نو هغه ته به د الیکشن کمیشن نه طرفه واپس کیږي او جواب راشي، په هغه کې به دا تفصیل درجو.
د خټک په خبره تر انتخاباتو دوه اونۍ یا هفته مخکې که کوم کس پر 8300 شمیرې پیغام یا ایس ایم ایس واستوي، نو ورته به د ووټ اچولو مرکز یا پولینګ سټیشن پته هم وښودل شي. دا خو د بلدیاتي انتخاباتو د بهیر او د دې په نتیجه کې د جوړیدونکو حکومتونو په اړه معلومات ول. اوس د دې انتخاباتو په اړه سیاسي شننه یا تجزیه هم کوو. په دې انتخاباتو په لومړي ځل د ځوانانو لپاره هم څوکۍ جوړه کړل شوې ده. د چارسدې د باچا خان پوهنتون استاد مهم وزیر وایي دا ډېر ښه عمل دی چې ځوانانو ته په بلدیاتي حکومتونو کې د کار موقع ورکول کیږي.
دلته خو مصیبت دا شوی دی همیشه لپاره چې ځوانانو ته خصوصا د پښتانه معاشره کې چې ځوانانو ته دوی همیشه د کټ کلنګه کې نیول شوي دي، دوی همیشه په حضرو کې خدمتونه کړي دي، دوی همیشه په د مشرانو خبرو ته غوږ نه ایښي دي، خو د دوی نه چا رایه نه دي اخیستې، دوی نه چا تپوسونه نه دي کړي، د دوی غوښتنه نه دي اورېدل شوي. نو دا لومړی ځل دی چې دوی ته هم موقع ورکړی شوه او دا یو ښه عمل دی یقینا.
آیا بلدیاتي انتخابات په ټوله سطح پر سیاسي بنیاد په کار ول کنه؟ د خیبر پښتونخوا حکومت له قانون سره سم یوازې په ضلعي او تحصیلي سطح سیاسي او نور غیر جماعتي او غیر سیاسي په کار دي. د دې پښتنې په ځواب کې محب وزیر وایي په پاکستان کې بدبختانه سیاسي هلې ځلې ځپل شوې دي او له سیاسته ویره محسوسېږي چې دا تاوان رسوي.
سیاست لا په دې ملک کې همیشه د پاره یې را محسوس شوی ده او په دې وجه دوی غواړي چې په سمه څه شکل کې هغه کې کومې اسمبلی نه وکړنه هم په یو وخت کې شوي دي، چېرته په ریفرنډم شوي دي، چېرته څه څه شوي دي، نو دوی په غیر سیاسي بنیادونو باندې کړي دي. ټول عمر دې ملک کې خلک د سیاست د نوم نه یارول شوي دي. نو زه خو بایش ته مطالبه مو وه چې باید د سیاست د نوم نه د خلک ویل نه یارول شي، بلکې د سیاست اصل څهره د خلکو ته وروښودل شي. او دا یو بهترینه موقع وه چې په ولسي کچه کلیوال سطح باندې دوی ته مونږ دا ښودل شول چې سیاست څه شی دی او سیاست څه کردار ادا کولی شي په ټولنه کې. متاسفانه دا موقع هم مونږ ضایع کړه چې که څه هم د تحصیل په سطح یا د ډستریکټ په سطح دا خو سیاسي دي، او کلیواله سطح چې څه دی ورته د ویلج کونسل وایي په هغه سطح باندې دا غیر سیاسي دي، او دا ډېر د افسوس وړ خبره ده.
آیا د انتخاباتو په نتیجه کې جوړیدونکي حکومتونه به له صوبایي حکومت سره تړاو لري او آیا د هغه حکومت تابع به وي او که نه؟ محب وزیر زیاتوي د قانون تر مخه د دواړو سطحو حکومتونو تړلو هڅه شوې چې له کبله یې داسې یو دستور یا رواج رامنځته شوی دی چې په صوبه کې د بلدیاتي حکومتونو کارونه ناحکومتي ادارې کوي او ولس د صوبایي او قومي اسمبلۍ دواړو له غړو څخه هم بجلی غواړي هم قانون.
چې دا د صوبایي حکومت سره دوی وتړي، د دې تړل ما په خیال ځکه نه و پکار چې د صوبایي حکومت او د مرکزي حکومت د دې مسلې صرف د خارجه پالیسۍ سره دي، د دې مسلې صرف د کرنسۍ سره دي، د دفاع سره دي، د داخله سره دي، او د هغې نه علاوه د قانون سازۍ چې څه دي هغې سره دي. او چې کوم څه ته مونږ بلدیات وایو چې یو ځل دا نوم مونږ د بلدیات ورکړو،
نو د بلدیاتو کار چې کوم دی او ولسونو ته سہولتونه نه رسول. مصیبت دا دی چې د بلدیاتی کارونه چې کوم دي عامو دلته این جی اوز ته پرېښي دي او د این جی اوز نه مونږ هغه کار اخلو کوم چې عوامي نمائندګان چې کوم بلدیاتي ممبرانو دلته کول دي ته پکار خو هغې ته مونږ موقعه نه ده ورکړی. الیکشن مونږ ملتوي کړي دي بار بار مونږ نه دي کړي نو د هغې مسله اوس د قومي اسمبلۍ د ممبر نه هم زمونږ تقاضا د ترانسفارمر وي او د قومي اسمبلۍ د ممبر نه هم زمونږ مطالبه د بجلۍ وي یا د ګلۍ د کوسې د پخولو وي اگر چې دا د دوی کار نه و.
اوریدونکو د جمهوریت په دې خپرونه کې مو واورېدل چې د خیبر پښتونخوا ولس باید په هر صورت د مې یا روانې میاشتې پر دیرشمه په کیدونکو بلدیاتي انتخاباتو کې برخه واخلي، ځکه چې د دې په نتیجه کې جوړیدونکو حکومتونه به د خلکو بنیادي او وړې مسالې هواروي. تاسو د پوهانو له خولې واورېدل چې پکار وه چې دا انتخابات ټول په هرې سطحې پر جماعتي یا سیاسي بنیاد شوي وای. پوهان وایي د بلدیاتي انتخاباتو په نتیجه کې نوی سیاسي قیادت رامنځته کیږي او دا له ټیټې سطحې جمهوریت او جمهوري عمل پیاوړی کوي. دا نننۍ خپرونه، بله اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخامخ
جمهوریت وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.